السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړې امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې د افغانستان باید هیڅکله د هغو ترهګرو ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پېښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات لا نه دي روښانه کړي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بلل له افغانستان سره د کرکټ د شلورالو بو پلان شوې لړۍ وزنډوله. د کرکټ انفو وی پانی د راپور لمخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان جنو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو شلورالو بو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته لیدې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورتنجونو لپاره ښوونځي بند کړل. له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوې. اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالیه وضع کړي څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشحاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافه مالیه وضع کړي. او د سوریې دفاع وزارت وایي چې اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندیو وویشتې چې مالي زیانونه یې پیښ کړي. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیلو د څو توغندیو مخه ونیوله خو څو نورې وچاودل. د غزې له جګړې سره هممهاله پر سوریې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر وروستیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
افغان جونې له نوي تعلیمي کال سره سم د ځان لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. کابل ښاریان بیا پاکو اوبو ته نه لاسرسی یوه لویه ستونزه یادوي.
د اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. د اوبو ښه اوبو نه ده، د اوبو لکه ترخم دی.
افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې ډېرې شوي. د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول به دی تبه لري، دوهم کېدی شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد.
او قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله ښودلې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرښه دواړو لورو ترمنځ لنختې وروسته واشنگتن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرن جان پیر پرون خبري اعلان ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دا پرې خواشینې ده. هاخوا یو شمیر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوایی حملو ته د افغانانو او نړیوالو غبرګونونه. سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو او پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. چې پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبې په سهار پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرښې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې له امله د اوختي مرګ ژوبلې په اړه لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره له خپلو بریدونو دفاع وکړه او وی ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخښه کړي دي. خو د طالبان حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایی حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلی کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړې د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګونا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کېږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللی او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دې بریدونو ته په اشارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
له زده کړو به برخې شوي یو شمیر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوي تعلیمي کال کې چې د پایل شپو ورځو ته یې نږدې شوي یو د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. یاد نجونو ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړل شوې ژوند یې له ستونزو او روحي فشارونو سره تیر کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 1403 هجري لمریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر له زده کړو بې برخې شوې نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یاد نجونو ازادي راډیو ته وویل په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړی. د دوی له ډلې تسلا ازادي راډیو ته وویل
وطن مو
زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یوه اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي. او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ وکولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام
ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه نجلۍ ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وه. وایي په کور کې له ناستې سره ستړې شوې او وخت په سختۍ تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
بیرین جونه پا خبگان اخته شوی زنه پویگم چه ولی افغانستان داست یو حواده چه این جونه او خجه لهر چه ببرخی کریدی کناری نزدکلی کبی مطالعه کبی او به هر کار کبی امداشان باید خجه هم او کولیشی ولی دی ناری نه او خجه ترمانز توفیر شتونداری خجه هم اماغ انسان دهی چه خدای پیدا کرده او ناری نه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبه په شپه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او که نه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په واروار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
کابل خاریان وایي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لوی ستونزه ده. تر دې وړاندې د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار په ګډون یو شمېر نړیوالو موسسو ژمنه کړې چې د دغې ستونزې هواري ته به کار کوي.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر کارمخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنېدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو این ایچ سی آر دا نه دي ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاکو اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یوه کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې داته او ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو ښه اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخا دغه بیمار کیږي، د کرمان اساله کیږي، سفراف پکې کی، کله 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 به خی کله به خنه. همدغسې د نو اوبو دپاره ډېره موږ مشکلات لرو. وروره
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاکو اوبو څښل د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دوی ته لاندې ناروغۍ انتقال شي، د کولرا یا د وبا ناروغۍ، د خوړو تسمات، اسهالات، مورقي، مختلف انواع د زیړي ته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوي اوبه چې د هر منبع نه وي هغه راواخلو او د 15 دقیقو پورې هغې ته جوش ورکړو، کلور ور واچوو. زه مطمئن یم چې هغه اوبه انشاءالله د غیر سي حالت نه راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونیمه میاشت وړاندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. هغه دا چې قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله او خوشبینی ښودلې. تفصیل له احمد تکلاو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتی اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراز خبرداری ورکړ چې د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات ښایي لویه بېرحمي وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی. له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې و بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن له دوه هیڅ خولار خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا وروسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډېر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300 زره خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لاره چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابره وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته په تخار کې د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي راپور ولرو. خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې زیات شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دا چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سلطان محمد سرور د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمری پوښتلی دی.
قرار شده ده چې سرخکان یا په طبي اصطلاح باندې میزل دا یوه حاده ساري ویروسي او یوه نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کیدلی شي چې لویان او ماشومان، ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري.
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب؟
هغه کسان چې په سرخکان په ناروغۍ باندې مداخله کیږي هغه خپل نښې نښانې چې لري، اول به دی تبه لري، دوهم کیدای شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوز څخه به اوبه راځي، یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد، پنځم هم کیدای شي د سترګو سوروالی ولري، او شپږم هم کیدای شي دی ته هغه جلدی راشونه یا جلدی په هغه سره ټکی چې په یو هغه د پاوام اسره زیاتره جلدی خارښ هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سر ورسره شتون لري که چیرې دغه نښانه په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په سرخکان باندې یا په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعض نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي. خو په مجموع کې چې کوم نښانه موږ وښودلې، هغه د شری یا د سرخکان یا طبي اصطلاح د میزل نښانه وي.
دغه سرخکان یا سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي کنه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایله کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېره مړینه چې رامنځته کېږي، هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلی شو چې شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یوه خطرناکه او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی سی اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دی، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستماتیک ده، اې د ناروغي په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق په لاندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، په خړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یا نشه ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دا ټول عوامل کرا ټول کو دا کې دلای شي چې ماشومان زیاتره پخته شي. او همدارنګ د ماشومان معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډیر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي؟ او وروستی سوال بدای چې څنګه ځان تر اوساتو وقایه؟ مهرباني لاند جواب راکړه.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی، یعنی څېړنې په دې باندې روانې دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په دنس ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دی. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای تا خاص پاملرنه شویده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو پنتا وزن ته ورتوسیه کوي. او دې ترڅنګ په درملنه کې استراحت شامل دی. کلک نور هم په مخ لاړ شو، د وقایع په لحاظ باندې دا کسان باید چې په شری اخته کیږي په کور کې باید استراحت وي، د ګرم مواد څخه استفاده وکړي، او دا ناروغانو باید قاشق و پنجاه ګیلاس ګوسی شي، او همدارنګ د ماسک باید استفاده کړي، او د کافي مایات و میوو څخه استفاده وکړي. نور داسې تر اوسه پورې خاص انټي بیوتیک او انټي وایرل دواګانو دې لپاره هیڅ شتون نه لري.
او د وقایې په برخه کې واکسین خلری په کوم مراحل کې اخیستل کیږي ډاکټر صاحب محترم؟
بله، د شری ناروغۍ لپاره چې دی په وقایه کې اول چې ډېر تاکید کیږي او ډېر فوکس هم د صحي سیستم باندې دی، د واکسین اخیستل دي، چې هغه واکسین یو د MMR یعنی د میزل مامس روبیلا یا په عوام اصطلاح که ووایو د درغنبوري او همدارنګه د وچکۍ او د نور په د سرو ټکي تر عنوان لاندې چې په عوام اصطلاح ورته وایي روبیلا ته، دې ناروغۍ لپاره واکسین شتون لري. په هغه زیړ کارتوکې چې ورکول کېږي د دې واکسینو دوز هم که چیرې MMR واکسین خلي د 9 تر 15 میاشتنۍ پورې اول دوز ورکول کېږي، او دوهم دوز د دوو کلو څخه بیا تر شپږو کلو پورې. خو په یوازې ډول که چیرې دی پله د شری واکسینو ته راشو یا د سرخکانو واکسین ته، هغه بیا په دوو دوزو ورکول کېږي، چې اول دوز یې په 9 میاشتنۍ کې او دوهم دوز یې په 13 میاشتنۍ کې ورته توصیه کېږي، چې تقریبا د 15 څخه لوړ معافیت رامنځته کوي په ماشومانو کې.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری و چې د شری یا سرخکان په نښو نښانو او نورو جانبي عوارضو یې خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو، د پروګرام د خبری برخی روستیو شیبو ته رسیدلی یو روستی راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. نور تفصیل لاجمل آریا ناو.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمېر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجودې دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اتو نفرو ته پکې د کار زمینه هم برابره سوې ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کېږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. ښاغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر روز مش 500 لیتر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمېر وسیدونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وسیدونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همه مردمی همه تخار تقاضا را داریم که ادمه
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خوږو اوریدونکو، زه محمد انیپل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ، چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او که چیرې وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته، او د دوو ګاونډیو ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغو درو واړه قوانینو کې داسې عمل ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې د همداسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالشاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالشاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم او دغه کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رقم قوانیتوب که موږ وګورو، ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډېر قوي ده، که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي. خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل ولایت ارغنداب ولسوالی سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د اماراتو مسرانو ته او د اماراتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلی دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی د حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساری مرض ده د دوه میاشتو د درې میاشتو راهیسې دا روان ده په مختګیم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسولینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ځای په کړي دي مقصد داسې مرض ده تبه یې سردرد یې سال ورسره لري درې نفره مرګوبلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسې دغه غږ تر مسولینو پورې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.